ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او تکنیکی ملګرو نیکی هلی او سلامونه ومني. په افغانستان کې د اشرف غنی د مرستیال په انتخاباتي کمپاین دفتر باندې برید د دې خبرونې د سر موضوع ده. په دغه برید کې یو شمیر کسان وژل شوي. د خبرونې په اوږدو کې به تفصیل ووري. دې خبرونه کې د افغانستان، پاکستان او د کویلی سیمو په اړه یو شمیر نور راپورونه هم را سره دي. تر پای مملتیا او کوي خو تر هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د ظفر خان.
د خبرونو سرټکی د کابل په پرونی برید کې د وجل شو شمیر شلو تر رسیدلې. د جمعیت علماء اسلام فیډلې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې او په نایجیریا کې د بوکو حرام مشکوک وسلوالو 15 شپېته کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر په پرونی حمله کې د وجل شو شمیر شل تنه ترسیدلې. د افغانستان د کورونو چار وزارت ویان نصرت رحیمینن په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې لومړی دفتر ته نږدې موټر بم برید وشو، بیا وسلوال ودانۍ ته ورنوتل چې افغان ملي امنیتي سرتیري پر ضد وجنګېدل. د ده په خبره ټول وسلوال شپې مهال وجل شو او سرتیرو 50 کسان له ودانۍ څخه محفوظو ځایونو ته انتقال کړل. رحیمي زیاتوي په برید کې لږ تر لږه 50 کسان جوبل شوي هم دي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال څوکۍ ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی رئیس امیر الله صالح زرغون بهیر مشر دی. د هغه په دفتر پرون حمله شوې وه. نوموړی له بریده ژوندی وتلی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غ کړی چې تر اگست میاشتې د استعفا ورکړي، ګنې ملاتړی به اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې د میلیون مارچ په نوم یوې جلسې ته وویل چې ټولګوندیزه غونډه کې ټول اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې درغلي شوي، نه ځکه دې بیا انتخابات وشي.
هم جالی طور پر قوم
مولانا فضل الرحمن وای چې دوی په هواد کې په جلی توګه پر اولس د تپلسو حکمرانانو په ضد اعلان کړی دی چې تر هغه وخت پورې به په قرار نه کښینی چې تر څو یې دغه حکومت نوی ختم کړی.
مولانا فضل الرحمن د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم نیوکې وکړې. وی ویل چې اوسنی حکومت ګرانی زیاته کړې. بلخوا د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس اشقوان ویلي چې مولانا فضل الرحمن د ګډوډۍ پیدا کولو په ځای د ټولنې د اصلاح لپاره هلې ځلې وکړي. د ګرانۍ بیروزګارۍ او حکومتي پالیسیو خلاف د پاکستان مزدور کسان پارټۍ له لاهور شروع کړې لانګ مارچ پرون په پینډۍ پریس کلب کې پای ته ورسید. په دې موقع د یاد ګوند مشر افضل شاه خاموش مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د مالی بحران لور ته روان دی. افضل خاموش زیاته کړه چې اوس به د دې پالیسیو د مزمت پر ځای د دې خلاف مزاحمت کوي. بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو ورته مالي مشکلات پاتې دي چې د حل کولو هڅې کوي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې په برخه اخیستونکو کاندیدانو غږ کړی چې په قانوني او عادلانه توګه د انتخاباتي کمپینونه ترسره کړي. ادارې نن په یو بیان کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د ښځو په ګډون د افغانستان خلک له جمهوري لارو د خپلو غوښتنو د څرګندولو جوګه شي. په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د دې لپاره نوماندانو پرون کمپین پیل کړی چې د سپتمبر تر 25مې به دوام لري. په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره ډاکټر اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نور سیاستوال نوماندان دي. د نایجیریا دولتي ټلویزیون وایي د بوکو حرام ډلې مشکوکو وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 15 شپېته کسان وژلي. ټلویزیون پرون ویل لومړی حمله تر جنازې د خلکو د ستنېدو په وخت شوې. د سیمې یو انتظامی چارواکي محمد بولاما ویلي د خالی پر ورځ په شوې حمله کې 11 کسان جوبل شوي هم دي. رویټرز اجانس وایي دا په روان کال کې په بورنو کې تر ټولو خونړې برید وو چې له یو ځایي لښکر څخه د غچ اخیستې نه پیښه بلل کیږي. بولاما وایي دوه اونۍ مخکې د سیمې د خلکو یو دفاعي لښکر د بوکو حرام وسلوال له سیمې شاتګ ته اړ کړل. د ده په خبره په هغه برید کې 11 کسان وژل شوي وو. تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس خلیج ته یو ډله پوځیان استوي یو پارونکې وړاندیز بللې. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاري. برطانیې د تیر ګل په ورځ ویلي وو چې پلان لري چې د هرمز تنګې له لارې د تیل وړونکو بیړیو د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ دې سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. ایران د جولای په 19مه د برتانیې یو تیلوړونکې کښتۍ نیولې. له دې وړاندې برتانیې د ایران تیلوړونکې ټانکر په جبلو تاریخ کې نیولې وو. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د برتانیا، جرمنی، روس او چین له استازو سره ملاقات وکړ چې پکې د 2015 میلادي کال د تهران اټمی تړون د ژغورلو په حق له خبرې وشوې. عرقچی له غونډې وروسته رویټرز خبري اجانس ته وویل چې په رغنده ماحول کې یخې خبرې وشوې خو دا نشي ویلی چې هر څه یې حل کړه. البته په دې لړ کې ډېره ژمنتیا شته. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې د واشنگټن او اتحادیانو سره یې د تهران ترنګلتیا زیاته شوې. په سمندر کې د یو بل کښتۍ نیولې او ایران د اټمی تړون سرغړونې کړې. د دغې تړون تر مخه ایران ژمنه کړې وه چې خپل اټمی پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګیدلي بندیزونه نرمیږي. خو تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړونه د وتلو اعلان وکړ او په ایران یې بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو پای وسم احمد الله د کرنسۍ او بې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپیه اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.75 روپیه دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 1.90 روپیه 50 پیسې او 1.98 روپیه 50 پیسې. یو ایرو 1.00 روپیه شل پیسې او 1.80 روپیه. یو عرب اماراتو درهم 43 روپیه 50 پیسې او 43 روپیه او 10 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپیه 60 پیسې او 42 روپیه اتیا پیسې. یو افغاني 1 روپیه 93 پیسې او 1 روپیه 95 پیسې او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه اخیسته کیږي او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرش ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوري خبرونه درته زموږ همکار ظفر خان او د موسم حالو د کرن صوبې مد احمد الله اوري دي. د دې روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات ده دي. په کابل کې د پرونی 14 د وجل شو شمیرا شلو تر رسیدل.
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترستی برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن د شهیدان شوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د جالی حکومت پر ضد جنگ یې پیل کړی.
هم جالی طور پر قوم پر مسلط ہونے والوں کے خلاف برسر پیکار قبل جنگ بجا چکے ہیں.
او د مزدور کسان گند مشر افضل خاموش وائی چے پلویان یہ د گرانے او پا ملک کی د ٹیکسنو پر زد راغون شوی.
دن دل تکی در آٹولی دو زمان مطلب داو چے پا دے ملک کی کم مہنگائی شروع شوی دا کم گرانے شروع شوی دے عزت جن تیرون کو خلق دا پارا دیر مشکلات دی.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ کته سو غاړي چې لمحه په لمحه غړای په غړای د سیمی او نړۍ د حالاتو نه خبر شي په خپل ټلیفون باندې د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. پته مو ده مشال ریډیو. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر په پرونی حمله کې د وجل شو شمیر شلو تا رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر بیان کې ویلي چې لومړی دفتر د نږدې موټر بم برید وشو بیا وسلوال ودانۍ ته ورننوتل. په دې اړه باندې نور تفصیل د واصل وسال په دې راپور کې ورو.
پرونه خونړې او چاودنو او سو ساتن خطی چې د کابل خار د سلورمی حوزه اړوند د زرغون بهیر پر دفتر شو د زانی زیان تر سنگ یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیښې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پروتو کورونو خیخې ماتې او د یو شمیرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیښې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک اتاق پر از آتش پر از
دوی یو ډیر وحشتناک راغو. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیست وتم بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړی پراته دي. ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
په طرف دفتر رئیس صاحب رفتن از همینجا فایر کردم می رفتن. بیخی ورخطا شده بودم و شپرک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه من
بیخی ورخطا شده بودم چه مشومان می پکور که بند پاتی ول موری هم ده بندی و لونه می چه غیوالی زیاد ویریدلی ول هیس هم را تپاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تصور کرم او چر تلاشم زما توان باید دوی را کری.
ما خود دیگه کس کوی ندارم دیگه آیده هم ندارم.
دغه وضعیت دغه سیمه د اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی او د دوی پر عادی ژوند دی سیور غوړولی ده. دوی دولت د تورستی پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوخت مرګ شوبلې په اړه وویل
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې تورستي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلی دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونې ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د کوټه خار په ایدی چوک کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو لوی غونډه تا چې دوی ورته ملیون مارچ هم وای د وینا پر مهال وویل چې اوسنۍ حکومت ناکامه دی. دوی دې تر اگست مستعفی شي کنه نو په اکتوبر میاشت کې به بیا دوی په سرخار اسلام آباد کې لویه احتجاجي غونډه وکړي. نور حال ایوب ترین ناورو.
د جمعیت العلماء اسلام تر سوری لاندې تیر مازګر په کوټه کې د ملیون مارچ په نوم یوه لویه جلسه وسوه. په کوم کې چې په ګڼ شمیر کې د جمعیت کارکوونکو او مشرانو ګډون درلودی. وایي جلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان وویل چې په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګاری تر څنګ غربت ډیر زیات شوی دی چې له امله په خلکو کې احساسې مېرومي هم راپاسېدلې ده. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان وایي چې دوی په هیواد کې په جلی توګه پر اولس د تپل سو حکمرانانو په ضد اعلان کړی دی چې تر هغه وخت پورې به په کراره نه کښېني چې تر څو یې دغه حکومت نوي ختم کړي. حکمرانان یې و خپلو کورو ته نوي لږدولې. هغه دا هم وویل چې دوی په هیواد کې ترقي او پرمختیا غواړي خو د ده په وینا چې سلیکټډ وزیر اعظم او د هغه د جعلي حکومت له وجې په ملک کې د سرمایه کاري عمل درېدلی دی. د جمعیت العلماء اسلام د مشر په وینا چې د حکمرانانو د غلطې پالیسۍ یا تګلارې له امله د هیواد اقتصادي وضع ډېره کمزورې شوې ده او په نتیجه کې د چین له لورې د سرمایه کاري یا پانګه اچونو ډېرې مواقع یا لاسته راوړنې ضایع شوې دي. مولانا فضل الرحمان دا هم وویل که سلیکټډ حکومت اګست په میاشت کې استعفا ورنه کړه نو دوی به د دغه حکومت په ضد په ټوله هیواد کې تحریک وچلوي او د اسلام آباد په لور به مارچ وکړي.
مہینے میں مستعفی ہو جائیں تو اسلام آباد.
مولانا فضل الرحمان وای پکار دی چھ اوسنئی مرکزی حکومت دا اگست پہ میس کی استعفی ورکڑی او کہ استعفی ور نکڑ نو دوی بد اکتوبر پہ میس کی دا اسلام آباد پہ لور مارچ کوی او دا ٹول ایواد سے خبر خلق دا اسلام آباد پہ لور دا آزادی پہ دے مارچ کی برخہ اخلی. دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان یو ذل بیا دا خبر تکرار کڑ چھ پہ کال 2023 کی دا جولائی پہ 15 نیٹ سوی عام انتخابات پر محال دا اولس دا رائے یا ووٹ احترام نہ دے سوئی بلکہ دا اولس مینڈیٹ خلا سوئی دی. دا جمعیت علماء اسلام قائد غشتنا اکڑا چی الیکشن کمیشن دی سم دلاسا پایواد کی دا نوی انتخابات کولو اعلان وکڑی چی دا غڈول دا جمہوری اولسی نمائندگی دلاری ملک دا ترقی او خوشحالی پلو روان کرل سی. بلخوا تا دا وزیر اعظم دا اطلاعات لپاره سلاکاری میرمن ڈاکٹر فردوس اشکوان ویلی دی چی مولانا فضل الرحمان ته پکار دی چی هغه پر جمہوریت باندی دا ځانمرګی برید کول پر ځای و خپلې حجرې ته ولاړ سی او پر سړکانو د فساد یا انتشار خپرولو پر ځای باید د خلکو د اصلاح لپاره د تبلیغ کار وکړي. ډاکټر فردوس اشکوان د مولانا د کوټې د جلسې وروسته ویل دي چې مولانا فضل الرحمان و انتخاباتو ته بیتاب دي ځکه چې هغه د 1978 وروسته په لومړني ځل د اقتدار څخه لري پاتې دي. په کار دي چې اوس هغه په خپل ځان کې بیل سرکاري وسایلو د استعمال د ژوند کولو عادت راولي.
دا مشال ریڈیو دا
اس مشال ریڈیو تا وگی دا خبرونی پا دی برخه کی ورزو اسلام آباد تا دا مزدور کسان گوند هاگ مار چی دا جولای پا یول سمه شروع شو دا لاہور نا هاگ اسلام آباد ترا رسیدلی دی او دوی وای چی دا مار چی دا گرانه او په ملک کې د بیروزګارۍ پر ضد کړو. سراج ظهیر نور تفصیل لري.
په ملک کې د ګرانې بیروزګارۍ د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه د قرضو اغستو او د حکومت د پالیسیو پر ضد د جولای په 20 لاهور شروع کړل شوی د پاکستان مزدور کسان پارټي احتجاجي لانګ مارچ د جولای په 28 د پینډي په پریس کلب کې سرته ورسی. په دې موقع د ګډونوالو وینا و د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه بیروزګاری سیوا شوی او ګرانی ورس پورس په بره روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پارټي مرکزی چیئرمین افضل خاموش ویل دوی د حکومت دولت دشمن پالیسیو پر ضد د دې احتجاج پیل کړي او اوس بدوی د مزمت پر ځای مزاحمت کوي.
نن دلته کې د راټولېدو زموږ مطلب دا و چې په دې ملک کې کم مهنګایي شروع شوې ده، کم ګرانې شروع شوې ده، د عزت ژوند تیرونکو خلکو لپاره ډېر مشکلات دي. لاول به د بیمار مسله وه، اوس د نغری مسله ساده شوه. اخراجات غیر ضروري چې کم دي هغه زیات کړی شوي دي. IMF ورلد بینک کې ول اول د پاکستان نمائندگی وا، اوس IMF ورلد بینک سره چې څومره ډایلاګز کیږي پاره کې د پاکستان نمائندگی نشته دي، بلکې IMF د IMF سره ناست او نه دلته کې د پارلیمنت نه ست پوښ کیږي، نه دولت نه ست پوښ کیږي، بلکې ورس پورس ژوند چې کم دي د غریب تنګيږي.
د مزدور کسان پارټي جنرال سیکرټر پروفیسر تیمور رحمان مشال ریډیو ته ویل دا وخت په پاکستان کې یو شمېر خلک د غربت د کرخې خطر ژوند تیروي، نو به چې حکومت د غریب پر ځای پښتمنو ټیکس ولګوي.
هم نه لاهور سے لے کے یہاں پنڈی تک ایک مارچ کیا جس کا
دی وی مونږ لاهور د پنڈی پوری یو مارچ وکړو چې نوم یې وو گرانی ختمول مارچ. او مونږ غړو چې د گرانی بنیادی وجہ دانی پنه غټ ټیکس نه دی، نو په کار د چې په سرمایه‌دارانو ټیکس نه ولګول شي او په غریبانو چې کومه گرانی راوستې شوی دا دی ختم کړی شي او کوم چې بنیادی د ضرورت سیزونه دی پاغې دی سبسډي ورکړي شي. او تاسو ته معلومه ده چې د دې گرانی په وجه په لکونو خلک بیروزګار شوی او له هغه زیات خلک د غربت د کرخې لاندې تللی او د هر سړي په آمدن کې 10% کمې راغلي ځکه چې 10% په ګرانې کې اضافه شوې ده.
10% کمی آئی ہے کیونکہ 10% اضافه هوا ہے مہنگائی میں.
بل پلو د آمدن وزیر احمد اظہر بیا بیا ویلي چې دوی له IMF پور د پاکستان د ګټې او اقتصادي حالات سمولو لپاره اغسته او دا وخت د ملک اقتصاد ډیر خراب دی، نو ځکه دوی د دې د بره بوتلو لپاره سخت فیصله کوي او یو څو کاله پس به په ملک کې ګرانی راکم شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د بلوچستان په کوټه او کلا عبدالله کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوی. په دې اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین دا تفصیل لیکلی.
په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز بلوچستان له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دی چې په کوټه او د افغانستان او پولي ته څیرمه په کلا عبدالله ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر وو ورځو پورې به روان وي. په دې کمپاین کې به د 500,000 څخه زیاتو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي. په دې ترڅ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشال ریډیو ته ول چې و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول د مندو او پلرو لومړنۍ ځمېداري ده.
پولیو پروگرام سٹارٹ دی دنه نن اول ورځ ده د وورز د پاره دی په کوټه کې او په کلا عبدالله کې دی ګور داون کمل مان راغلی کار ته دی کور ولا یا استوګي هغه دی خپل کښنان د څاڅکي ورکې لازمی دی ور پارس موجود دی د وکښنان پیرلایس یو په کوټه کې دی یو په کلا عبدالله کې دی په ډیر زیات تعداد باندې وایرس موجود دی په نلیان کې دی په خلکو کې ستا په موږ په سیورټ سیستم کې ستا
د نو موري په وینا چې د دې مقصد لپاره د 300 څخه زیات ګرځند ټیمان ټاکل شوی دی چې با کور په کور ګرځي او ماشومان ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې ډاکټر آفتاب کاکړ زیاته کړه چې پر کمزوري ماشوم باندې د پولیو وایرس زغرده حمله کوي.
موږ چې پولیو څاڅکي ورکو هغه انټي باډیز جوړیږي دا کوم پروسس دی دا غو بیان کیږي هر کنورژن نه کیږي د انټي باډیز د ویکسین څخه انټي باډیز نه جوړیږي ولې د هغه طاقت په دکې نسته ډیر کمزور دی نو اکثره هغه شنه کو چې دې کمزورې ورکتا تاسو کې مور کړی پنځه شپږ واته هغه کښنه ډیر ولنریبل هغه ډیر پر ریسک باندې
روان میست په لمړنۍ اونۍ کې په کوټه او کلا عبدالله کې د پولیو څخه دوه ماشومان مزوران سوي وو. د غروسته یو ځل بیا په صوبې کې د پولیو زد په بډونی توګه د صوبې حکومت او د روغتیا د ادارې لخوا عملیات پیل شول او په لمړنۍ پړاو کې 13 اونۍ په نصیر آباد جعفر آباد جلمکسی او صوبتپور کې د پولیو زد څاڅکي وو ماشومان ته ورکول سوي دي. د چارواکو په وینا چې د پولیو د وایرس څخه د ټولنې د پاکولو لپاره په کار دی چې علما، سیاسي او ټولنیز خلک او قبایلي مشران خپل کردار ولوبوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروی د دویم برخې د ډیزاین جوړولو امر کړی دی. حکومتي چارواکي وایي که سوات ته لارې جوړې شي نو د ټول ملک نه به سیلانیان دغه ښکلې سیمې ته مخه وکړي. خو د نورو ګوندونو مشران بیا پر وزیر اعلی اعتراض کوي او وایي دا چې هغه د سوات دی نو ټوله توجه یې سوات ته ده او په نورو سیمو کې د سړکونو جوړولو غم یې نه دی خوړلی. له پېښوره غلام غوس پې تفصیل رالېږلی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروی د دویمې برخې په اړه د یوې غونډې وروسته اړوند چارواکو ته امر ورکړی دی چې د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د سوات موټروی د ډیزاین کولو کار دی په یوه میاشت کې د ننه سرته ورسولې شي. تر چکدرې پورې د سوات موټروی د 20 کیلومترو لومړۍ برخه باندې کار لا تر دې دمه په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلی چې د پښتونخوا حکومت د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د دې موټروی د 20 کیلومترو د دویمې برخې په ډیزاین کار پیل کړی دی. خو د دیر د سیمینه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی صاحبزاده ثناء الله وایي د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یوازې سواد ته پاملرنه کوي او د نورو سیمو د پرمختګ هیڅ فکر نه کوي.
دا وزیر اعلی چې دی دا ټول کیپی وزیر اعلی ټول خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی دا یو سواد وزیر اعلی نه دی. مو خدای ویل چې ملکان د دې وزیر اعلی رالو نو موږ ان شاء الله تعالی د دې سواد او چترال او دا ټول او اوس خو موږ سره باجوړم ضلع دا موږ د سواد خلاف نه یو موږ د سواد د موټروی خلاف نه یو خو موږ دا وایو چې زمون په حق دا کنه چې خدا خونه نه چې زمون حق پراخي او هغه په یو ځل باندې به سلول ځلو حق خرچي دي.
خدای اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د چکدرې پوری د سوات موټروی 20 کیلومتره برخه د نور ملکن ډیویژن هم په ګټه ده او دې سره به د دیر او چترال ولسته هم مزل ډیر رالند شي. خو بلی خواته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي تحریک انصاف د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې د موټروي په منصوبو نیوکی کولې، خو اوس یې هم په هغه رنگ منصوبو لاس پوری کړی دی.
موټرویز په والا باندې گزاره خبره د کولاو دا خبره کول دي د کرپشن د پارت دی او کولاو شری به الزام لګاو ځان کې دا خو ضرورت دی چې چېرته د هم درست لار نه هلته به تجارت څنګه کیږي، هلته به تګ راتګ څنګه کیږي، هلته به سیاحت ته څه فروغ ملاویږي، هلته به مارکیټینګ څنګه سیوا کیږي. ډېر ترجیحات تعین پکار دی او ډېر منصوبه بندي پکار ده او دا شیزونه خو دی کوي نه په یو پیښور کې دی سو ارب روپیه ولګوري بین الاقوامي شاهرا دی ختم کړه. حقیقت هم دا دی چې په دغه سل ارب روپیه باندې به خو باقی صبح کی ډېر زیات غټ کار شوی چې دا غینه به صبح ته مدن مو د صبح خلکو ته روزګار هم ملاوي دو.
خو د وزیر اعلی هاوس په خبر نه په خبر شوی بیان کې وزیر اعلی محمود خان د تجارت او سیلګری په لړ کې د خپل حکومت د موټروي د منصوبو دفاع کړی ده او ویلی دی چې د سوات د موټروي ترڅنګ به د پیښور نه تر ډیرا اسماعیل خان پورې هم یو بل موټروي جوړوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اس مشال ریڈیو ته وګي. په مندنه کورمه کې د خونې اوسیدون کی غوښتنه کوي چې حکومت دی ورته د تودو اوبو تبای خونې خېلو لار جوړ کړي. دوی وایي دا لار ډیر خراب ده او د تورات لو قابل نه ده. په دې اړه تفصیل طارق اورګزای را لګل.
د کورمې ځایو سیدونکې له حکومت غوښتنه کوي چې له تودو اوبو تر تبې خونې خېلو پورې د مرکزي لار جوړولو ته پاملرنه وکړي، ځکه چې دوی د گاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي دا لار تر 200 کیلومتره پورې ده چې د خونې خېلو لپاره ډېره لنډه او اسانه ده، خو د کچه تر څنګ ځای پر ځای پکې لوی کندې دي نو د استعمال وړ نه ده.
انسان مخامخو بیماریږي، انسان مخامخو ډیلیولي لري، پرژلې بلري، نور مشکلات علاقې نه سړی وریاغ کیږي. نو کوم علاقې روډ خې دغه علاقې خلکو ژوند خې، نو د مو علاقې سره تو خپل سوچ وکړه چې د روډ به څومره اهمیت دی. اوس دې نه مو بیا پوهې.
د پاس ملي محمد شفیق وایي په 2003 کال کې له تودو اوبو تر تبې خونې خېلو پورې د غلار د پراخولو او جوړولو پروژه تر منځوریدو وروسته 8 کروڑ روپۍ ورته وتلې، خو هغه روپۍ د درغلیو ښکار شوي او لار جوړدنې په منځ کې پاتې ده. محمد شفیق زیاتوي که څه هم په دغه خبره کې تر تفتیش پر دوه تنه نیول شوي وو، خو بیا لږ وخت پس هغو بندیانو ځانونه رخلاص کړل او دا کیسې اخوادې خوکو چې نقصان یې دوی ته رسیږي. نوموړی دا هم وایي اوس چې کله یاد لار د جوړېدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي، نو هغوی ورته وایي چې په دغه کې تفتیش روان دی نو لار یې دوی نشي جوړولی.
خو مو دا یایي چې دا اوسه په یولس کالو کې چې کوم دی د دغه سړک انکویري ویل نه مکملېږي، ریکوري ویل نه کېږي، کسان ونیولی شي هغه ویلې په ځان خلاصېږي، سړکونه جوړېږي، خاص ادی کوم سړک نه جوړېږي. که بیا دا وي ادی متبدل بل ځای چې کوم دی شته دی په هغه باندې سړک چې کوم دی تاسو ویل نه بیایي.
بلخوا موږ چې کله په دغه اړه د منځني کورمې مرسیال کمشنر له فضل الدود صافي سره خبرې وشوې، نو د هغه دا وینا وه
په دې کې زیات تر پیچز چې کوم دی هغه شوي دي او په مزه مزه باندې کوم دی دا کمپلیشن طرف ته روان دی. نو ان شاء الله ډیر زر ده چې دا روډ به کمپلیټ شي او خلکو ته ډیر ایزی اکسس فرام تودو بوټو میجورټی ایریاز اف پړچم کې دا به خلکو ته یو سنتیا جوړ شي.
د تودو اوبو تبع خونی خلولار نه یوازې د زلې ډیر سیمې یعنی ساده ډوګر ساتین بادام له خونی خلو سره نخلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دغه لار د پړچم کې ډیر سیمو ته هم د گاډو تګ راتګ کیږي. د سیمه اوسیدون کی وای په دغه لار سده خارتا په 2 ساعته کې رسیږي، خو که جوړ کړه نو بیا به سفرونه تر 30 منټو ته راکوشي. تارک ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
زنغما یما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
که د دنیا د حالاتونو خبرې کې د مشال ریډیو اپ ضرور ځان سره په ټلیفون کې ګرځوي. د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د ظفر خان ناور.
په کابل کې د زرغون بهیر په دفتر په پرونی برید کې د وجل شو شمیره شلو تر رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن په ټویټر لیکلي په برید کې 50 کسان جوبل شوي هم دي. د زرغون بهیر مشر او د ولس مشر اشرف غنی لومړی مرستیال څوکۍ ته نوماند امرالله صالح له دغه بریده ژوندې وتلې. تر اوسه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. په اورګزو کې د ځمکلان د ماین چاودنې دوه کسان زخمیان کړي. د سیمې یو امنیتي چارواکي مشال رډیو ته ویل پیښه نن د بر اورګزو په چپر علي خېلو کې شوې. زخمی شوي دواړه کسان ورونه دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فهیم مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی دی چې د اګست تر میاشتې د استعفا ورکړي ګنې ملاتړي به اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې د میلیون مارچ په نوم جلسې ته په وینا کې تور ولګوه چې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلې له لارې اوسني حکومت ته واک ورکړل شوی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان سلاکاري فردوس اشقوان په مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې د ګډوډۍ پیدا کولو په ځای دې د خلکو د اصلاح لپاره کار وکړي. د ګرانۍ بیروزګارۍ او د حکومتي تګلارو ضد د پاکستان مزدور کسان پټۍ له لاهوره پیل کړی لانګ مارچ پرون په پینډۍ کې پای ته ورسید. د ګوند مشر افضل خاموش مشال رډیو ته ویل د حکومت د ناسمو اقتصادي تګلارو له وجې هیواد له مالي بحران سره مخامخ دی، خو حکومت دریز لري چې اقتصادي ستونزې ورته له مخکنیو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې په برخه اخیستونکو کاندیدانو غږ کړی چې په قانوني او عادلانه توګه د انتخاباتي کمپینونه ترسره کړي. ادارې نن په یو بیان کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د ښځو په ګډون د افغانستان خلک دې د جمهوري لارو د خپلو غوښتنو د څرګندولو جوګه شي. په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د ظفر خان اورید. اوس د پاکستان خبرو شو د جنو رسپانو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان کې شپږ اسکر هغه محل وجل شوی چې وسلوالو پرې د پولي هغه غاړي بریټ کړي دي. د ترڅنګ د بلوچستان د خوشاب او تربت په میاس کې وسلوالو د عملیاتو پر محل پر اسکرو ډزې کړي او څلور اسکر یې وجلې دي. رسپانه لیکي خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په یو ورځ د ترهګرۍ دوه پی خورستو د پښتنه راپورته کیږي چې طالبان، امریکا، افغانستان، پاکستان، چین، روس او ایران په شمول ټول نړیوال او سیمایز طاقتونه زر تر زره په افغانستان کې امن غواړي. نو بیا د ترهګرۍ د پیښو شاته څوک کېدی شي؟ ورسپانه لیکي افغان طالبانو سره د امریکا مذاکرات روان دي. پکار ده چې دغه مذاکرات زر تر زره سرته ورسول شي چې ورسره نه صرف په افغانستان او پاکستان بلکې د سیمه کې امن لپاره لاره هواره شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي خالی په ورځ وسلوالو په دوه بیلو پیښو کې د فوز او اف سی لس امنیتي سرتیری ووجل او دا دوانه پیخی په دومره منظم انداز کې وکړی شوې چې تریخکاری چې ملک دښمنه قوتونه نه غواړي چې پاکستان کې امن راشي. ورسپانه لیکي د ترهګرۍ خاتمه د دې سیمې او نړیوال امن لپاره څومره قربانیان چې پاکستان ورکړي دي بل چا نه دی ورکړي. نو امریکا په شمول نړیوال قوتونو لپکار دي چې ترهګرۍ پر ضد د جنگ کې د پاکستان سره مرستې وکړي. ورسپانه لیکي امنیتی ادارو لپکار دي چې د ملک په هر سیمه کې چې وسلوال او د هغوی سہولتکاران موجود دي پر ضد د عملیات په کولو سره دوی خپل منطقي انجام ته ورسوي. د سره سره په پاک افغان پوله اغزن تار لګولو کار دي هم زر تر زره سرته ورسوي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې موسمیاتو محکمه وخت په وخت د موسم حال ورکولو سره خبرداري هم جاری کوي. خو د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا هغه شان حفاظتي ګامونه نه پورته کیږي کم چې پکار دي. ورسپانه لیکي خیبر پختونخوا په زیاتره خاورونو کې نه خو نالې صفا کړې شوي او نه په مکمله توګه د خوړونو او سیندونو غاړو ته اوسیدونکي محفوظ ځایونو ته منتقل کړې شوي او د زیاتو بارانونو لوجې نه صرف کورونو ته اوبه ونه نوځي بلکې سیلابونو لوجې د فصلونو سره سره خلکو ته ځاني زیانونه هم واوړي. ورسپانه لیکي هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجې دا نقصانات کیږي. که حکومت یې په مکمله توګه مخه نشي نیولې نو د نقصاناتو شرح ضرور راکمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بی بی سی ویب پاڼه لیکي چې په پاکستان کې خبریالان په احتجاج دی غوښتنه کوي چې پر دوی دی غیر اعلانیا سینسرشپ ختم کړل شي او دوی دی په آزاد توګه صحافت ته پرېښودل شي. بلخوا نېشنل انټرست مجله د افغانستان په اړه لیکنه کې وایي چې دغه هیواد د څلوېښتو کالو جګړو ډېر وځپلو. اوس په دغه هیواد کې د امن لپاره یوازینی لار سمه سفارتکاري ده او باید د دغه هیواد په اړه په جلدبازۍ کې د پرېکړو کولو نه ډډه وکړل شي. د دې لیکنو نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. بی بی سی ویب پاڼه په خپل یو راپور کې په پاکستان کې پر رسنو د قدغنونو په اړه لیکي چې د دغه هیواد په یو ټلویزیون چینل د نومیالي خبریال حامد میر د اپوزیشن ګوند پیپلز د مشر او پخوانی ولسمشر آصف زرداری سره مرکه روانه وه چې ناڅاپي بند کړې شوه او د هغه پر ځای خبرونه او اشتهارونه نشر کول پیل شول. د راپور له مخه د آصف زرداری د مرکې د بندیدونه یو اونۍ پس هم دغه ډول د اپوزیشن د یو بل ګوند مسلم لیگ نواز د مرستیالي مشرې مریم نواز شریف مرکې سره هم دغه سلوک وشو. مرکه بند کړل شوه او پر ځای یې بے وخته خبرونه شروع شول. د راپور له مخه دا هغه دوه سرګند مثالونه دي چې ترې معلومیږي په پاکستان کې پر رسنو غیر اعلانیا سینسرشپ ده. تیرونه د دغه هیواد خبریالانو د لویو خارونو د خبریالانو د مرکزونو مخ کې احتجاجي مظاهره وکړي. د دوی غوښتنه وه چې پر دوی د محدودیتونه ختم کړل شي او دوی د صحافت کولو ته آزاد پرېښودل شي. د راپور له مخه دا هغه څرګند ثبوتونه دي چې ترې واضح ده واکمن تحریک انصاف ګوند د اپوزیشن ګوندونو لخوا د تنقید مخه نیول غواړي او غواړي د اپوزیشن ګوندونو هغه آوازونه په زوره چوپ کړي چې د دوی پر ضد د درغلیو د مقدمو پر ضد پورته کیږي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هدایاتو د افغان طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مذاکراتو دوه داسې اهداف دي چې په ظاهره د یو بل سره سمون نه خوري. یو دا چې د افغانستان نه د پام وړ امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره موافقې ته رسیدل او دویم دا باوري کول چې افغانستان خپل پخوانی حالت ته ستون نشي او د هغو سغدري دا شبکو په پټنځای بدل نشي چې امریکا او ملګري یې ګواخي. د مجلې په خبره په دې لړ کې عقل او احتیاط نه کار اخیستل بنیادی خبره ده ځکه چې په جلبادۍ سره د یو جنگ خاتمه هم هغه عمره خطرناک وي لکه څنګه چې په پټو سترګو د یو جنگ پیلول وي. په کار ده چې د دې خبرې ادراک وشي چې د تشدد پر مهال د یو هیواد مستحکم کول په حقیقت کې ګرانه خبره ده. د دې هدف تر لاسه کولو لپاره د عقل او فهم او برداشت مظاهره ډیره ضروری ده. په دې لړ کې په بیزایا یا ورخېدی خوشفهمه یا نظریاتي بنیاد پرې کړی نه دی پکار. د مجلې په خبره افغانستان وار له مخه د څلوېښتو کالو نه جګړې ته پلی دی. په جلد بازۍ کې پریکړې کول خطرناک او ګران کار دی خو د مسلسلې جګړې یا له هیواده په زوره د سرتیرو وتلو په نسبت سمه ډیپلوماسي د ستونزې د حل یوازینۍ لار ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د امریکا د استخباراتو یو مشر د خپلې ساوکۍ بګوخه کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکارې ملالۍ بشیر دا راپور برابر کړی. تاسو پام ورته راګرځو.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونلډ ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارلمالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استمایي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اگست میاشتې په 15مه نیټه له خپلې دندې لیریستی. د امریکا د قانون لمخه د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کی
ستاسو پام اوریدونکو یو بل نړیوالی موضوع تر راغړم. تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیلوړونکو بیړیو د ساتنې لپاره د فارس خلیج ته یو وړل پوځیان استوي یو پارون کې وړاندیز بللې ده. ایران ویلی په فارس خلیج کې د بهرنو پوځیانو حضور بعد سیمې وضعیت لا کړکېچن کړي. ورسته له هغې چې د برتانیا تر حاکمیت لاندې جبل الطارق د جولای په لومړیو کې د ایران تیلوړونکو بیړۍ ونیوله، ایران هم په عکس العمل کې د برتانیې یو تیلوړونکو بیړۍ د جولای په 19 په هرمز تنګي کی نیولی ده. نور تفصیل سفیولا ستانکزی د فرانس پریس اجانس د اسناد په بنیاد دا راپور وړاندې کوي.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو لوړاندیز سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاروي. موږ اوریدلی چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته بلمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلی وو پلان لري د هرمز تنګي له لارې د تیلوړونکو بیړۍ د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د دغه هیواد نوې حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د بریتانیا یو تیلوړونکو بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لوی تیلوړونکو بیړۍ ګریس ایسار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علي ربی په خپل پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د یکشمې پورزي د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د غختلې پاتې کېدو هیله کړې، د بریتانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحانی د شنبې پورز د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې تر یوې لیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکېچ زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواوو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د خدینه استادانو په شمیر کې دوه برابر زیاتوالی راغلی چې ورسره د زده کوونکو نجونو شمیر هم زیات شوی. خو زیاتوي چې لا هم د یو شمیر ولسوالیو په ښوونځیو کې خدینه استادانی نشته چې لامل یې نجونې په نیمایي کې ښوونځي پرېږدي. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې اورو.
د ننګرهار په اکثره ولسوالیو کې نجونې د خزینه استادانو د نشوالي له امله زده کړې په نیمایي کې پرېږدي، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د خزینه استادانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې ورسره د زده کوونکو نجونو شمیر هم زیات شوی دی. د دغه ریاست مشر اسیب الله شینواری وایي
تیر کلونو په نسبت موږ د ښوونکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی دی. موږ د ښوونکو فیصدي یعنې موږ 8% خزینه ښوونکي لرو، د ولنیکه مرغه دغه فیصدي اوس 15% ته رسیږي چې دا په خپله یو ستر لاسته راوړنه او همدارنګه ستر تغییر دی د خزینه زده کوونکو تعلیم په اړه. همدارنګه د زده کوونکو په برخه کې په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی. 1.5% زده کوونکي خزینه زده کوونکي موږ درلود، ول د نوې اسایل مخې موږ دغه د خزینه زده کوونکو فیصدي 15% پورته شوې ده.
ښاغلی شینواری وړاندې وایي چې په ننګرهار کې لا هم یو شمېر ولسوالیو کې د نجونو په ښوونځیو کې یو ښځینه استاد هم نشته.
په ننګرهار کې اولس ولسوالۍ داسې دي چې هغه هیڅ ښځینه ښوونکي نه لري چې په هغې کې دور بابا، نازیان، چین، غنیخیل، بچیراګام، درینور، پوشتا، لالپور او داسې نور ولسوالۍ دي. همدارنګه درې داسې ولسوالۍ لرو چې په هغې کې هېڅ دولسم پاس زده کوونکي نشته، لکه نازیان، دور بابا او لالپوره. هلته موږ بېلابېل میکانیزمونه تطبیق کړي. توقع مو دا ده چې موږ وتوانېږو دغه نجونې تشویق کړو تر دولسمه خپلې زده کړې وکړي.
دی زیاتوي چې په ننګرهار کې د نجونو لپاره درې نوي ښوونځي د لیسې په کچ دي او په سلګونو نورې متوسطې، ابتدایه او دارالحفاظونه هم شته دی. خو زیاتوي چې د ننګرهار په اکثره ولسوالیو کې په ښوونځیو کې د ښځینه استادانو د نشوالي له امله هر کال ګڼې نجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو د جولای 28مه د تور زیړی پاړه د آگاهی او د دې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د تور زیړی یو شمیر قسمونه دي خو پکې هیپاتایټس بی او سی تر ټولو زیات دي. د روغتیا نړیواله ادارې په نړۍ کې 315 میلیونه خلک د تور زیړی د بی او سی قسمونو وایرس یا جراثیم لري چې ورسخه هر کال 14 لک خلک مري. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو چې د یو هیپاتایټس د ناروغ په غږ پیلي
دا آواز د پېښور د یو اوسیدونکي محمد نسیم دی چې پروس کال ورته هیپاتایټس سی یا تور زیړی شوی و. نوموړی د قریبا 9 میاشتو علاج وروستو وسخه شوی دی، خو نسیم وایي علاج یې ډېر ګران و او چې څه پیسې ورسره وې نه صرف هغه یې په خپل علاج خرچ کړې بلکې د خپلو خپلوانو نه یې قرضه هم اخیستې وه.
د
محمد نسیم پشان په لکونو نور کسان هم په پاکستان کې د زیړی پر رنز اخته دي او د ګران علاج له وجې فریاد کوي. د جولای 28مه د تور زیړی په اړه د آگاهی او د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې شوی یو سیمینار ته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وویل تر څو چې د ناروغۍ په اړه خلکو ته آگاهی ورنکړی شي نو قابو موندل پرې ګرانه ده. هیپاتایټس چې یوه مهمه مسله ده او پاکستان د محدودو وسایلو باوجود د دې او نورو رنځونو د خاتمې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي. د ملک 15 نه تر 20 ښارونو کې د هیپاتایټس بی او سی وایرس موجودګي د خطرې خبره ده او دې نه بچ کېدو لپاره په اولس کې پوهه ډېره ضروری ده، ځکه چې په پاکستان کې د وینې غیر محفوظ انتقال او د انجکشن یا ستنې غیر محتاط استعمال د زیړی او ایډز ناروغو سبب جوړیږي. د تور زیړی یو شمېر قسمونه دي خو پکې هیپاتایټس بی او سی تر ټولو زیات دی. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې 315 میلیونه خلک د تور زیړی د بی او سی قسمونو وایرس یا جراثیم لري چې ورسخه هر کال 14 لک خلک مري. د دې ادارې په خبره دا دواړه ناروغۍ وایرسي دي او لکه بلې جګر سوزش پیدا کوي او د جګر د سرطان یا کینسر یو لوی لامل هم دی. د روغتیا نړیواله ادارې په خبره د تور زیړی مخنیوي او درملنه شونې ده او د هیپاتایټس سی پوره علاج هم ممکن دی. د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې کارکونکو ډاکټر فضل ربی وایي
هیپاتایټس
د ډاکټر فضل ربی په وینا د هپټایټس بی او سی ناروغي د وینې غیر محفوظ انتقال د ناپاکو جراحي شیانو د انجکشن یا ستنې یو ځل نه زیات استعمالولو د نامحفوظ جنسي اړیکو په بدن د خالونو وهلو اوزارو او له حامله ښځو څخه کله ناکله ماشوم ته هم خپریږي خو تور زیړې له یو ځای خوړو او اوبو څکلو څخه نه خپریږي.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلع تبد ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوی
کنٹرول آغا قوانین چه کم پا سیٹل ایریا کے دیے پاور ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمه پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو سیلانی سمې سوات سوات منګور کې د شلتالانو میوه پاړه یو ردنه نندارتون تابع او شو چې پکې د زراعت په هانو ویل چې دا وخت سوات شلتالانو ټول پاکستان ته رسول کیږي چې د ټول ملک ته پیداوار او یا فیصد برخه جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د خیبر پختونخوا زراعت و محکمې تحقیقي مرکز کې د شلتالانو په اړه نندارتون په موقع پوهان وویل چې سوات کې دا وخت په شپږ نیم زره هکړه ځمکه د شلتالانو باغونه دي چې ترې سالانه تر څلوېښت زره ټنه میوه پیدا کیږي او دغه د ټول ملک د پیداوار اووه شپېته برخه ده. نندارتون تابع کوونکي د زراعت ماهره نادیا بوستان وایي چې دوی مقصد زمیندارانو ته پوره پوره پیدا ورکول دي.
زموږ زمیندار ته هغه څه پیسې نه ملاويږي څومره چې هغه خواري کوي څومره چې هغه محنت کوي. نو دا ایکسپو مونږ د دې انعقاد وکړو په دې نیت مانی چې دا یو زمونږ د سوات مشورتیا راشي دا زمونږ د دې شلتالو مشورتیا راشي او خلکو ته دا پته ولګي چې د شلتالو اصلي کور چې دی هغه سوات دی او د دل دغه بیا د خلک سواد ته اسم راضی سیا وغیرہ ټول راضی پدې ورځو کې نو ولې نه چې څنګه د خلک چې د مونږ زمیدار لراولو.
نندارتون کې د مټي سره تعلق لرونکو زمیدار زین العابدین وای چې د تیرو شلو کالو راسه شلتالانو باغونه لرم او دا میوه د غنم او جوارو په نسبت ګټوره ده ولې سخ کال دوی د لوی تاوان سره مخ دي.
سکاله شلتالو دومره ارزان تلې ده چې زمیدار زاسته پته یې نه پتا چې زمیدار په دې پروګرام کې بګې باندې خبر ونه شو چې زمیدار خپل باغونه سنوالو ویرې جوړول کوم خلکو چې مارکیټ ته کمې میوړې نو هغه الټه زمیدار پیسې ورکړي منډي والا کریټ او مزدور وغیرہ سره خپرې دا الټه بیا منډي والا پیسې ورکړي دغه منشیانه دغه اړه.
د یادی ادارې ډایرکټر ایاز خان وای چې دوی زمیدارانو ته د تاوان څخه بچ کېدو لپاره هم روزنه ورکوي ځکه دوی قسمه قسمه نمونې زمیدارانو ته تجویز کړي دي. نندارتون کې د سواد زمیدارانو بشمول د بهاولپور پوهنتون زده کوونکو عوامو خلکو هم ګډون وکړو او د شلتالانو بیلابل قسمونه وکتل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوہو رو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگاوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن راته خبرونه ورسته خبر د لوب پاړه ده. پخوانی نیمه قبایلی سیمو لوبغاړو لپاره وزیر سب ډیویژن کې د لوبو د میلې پرانستل شو چې دغه میله کې به د قبایلی د لوبو ډایرکټر په وینا یو شمیر د لوبو ټورنمنټونه شامل وي چې مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر نور.
پخوانی نیمه قبایلی سیمو کې پرون د لوبو ډایرکټر وزیر سب ډویژن بنو کې د لوبو میلې افتتاح وکړه چې د دوی په وینا دغه میله کې به یو شمیر سیمونه په مختلفو لوبو کې ځوانان برخه اخلي چې مالی لګښت باید د لوبو د محکمې په غاړه وي. ځوانان وایي لوبغاړو ته د پټو صلاحیتونو ښکاره کولو او لوبو په میدان کې د ځلېدلو لپاره یو ښه موقعه ګڼي. د ډومیل پیرباخیل یو لوبغاړی عبدالرزاق وایي دغه شان موقعو سره به د دوی ټیلنټ یا صلاحیتونه ښکارا شي.
د دې خصوصي شکر یاد کوم چې مشته او دغه ګراوند ته د فر ټورنمنت سپورتس ګالا فوټبال ټورنمنت یو وړه او دغه سره کرډیونه شټلن خو پیدا کیږي. د میله لکاشه ډیر ټیلنټ تا یا خو چې داسې ټورنمنټینه داسې سپورتس ګالې داسې ایونت ورته وشي هغه سره ان شاء الله د نور خو مخته دریمي د کرډیونه د پوره د حوصله افزایي یا یو مکاخه ملاو شولا.
خیبر پښتونخوا کې زمشو قبایلی زیلو ډایریکټر سپورتس محمد نواز وای لوبغاړو کې پټ صلاحیتونه را برسېره کول دي او نړۍ ته د امن پیغام رسول دي. نو په مختلفو سیمو کې به دغه شان میلې جوړوي.
زموږ د ایکسپرنټیر ریجن ډېر یو پاتې علاقې دي. دلته د فیسیلیټیزم کم شته دي خو هغه په وجود هم دور زیات ټیلنټ دی چې زما په خیال چې دلته د هغې کورج میلاو شي نو د دې نه به په نیشنل او په انټرنیشنل لیول ډېر ښه پلیئرز اوزي. او دومره خبره دا ده کیل چې کم دی یو د امن دپاره ډېر غټ یو نشانی ده او چې په کم علاقې کې کیل کېږي هلته د دې مطلب دی چې صحتمند دانه سرګرمیانې شروع وي او د هغې په علاقې باندې ډېر اثرات وي.
په دې موقع د لوبو د میلې منتظم او سپورټس منیجر نور الله خان وویل چې دغه میله کې به د فوټبال کرکټ والیبال کبډي او رسکشۍ ټورنمنټونه هم کولی شي. چې د فوټبال والیبال او کبډي په ټورنمنټونو کې به د پخوانی نیمه قبایلی سیمونه سوارلس ټیمونه د کرکټ دیرش او رسکشۍ په ټورنمنټ کې به د مختلفو سیمونه لس ټیمونه برخه اخلي او اخری ورځ به کلتوري او ادبي میله هم کولی شي چې ځوانان په مثبت سرگرمو کې بوخت شي او ورته د تفریح موقع ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونو لنډیز د ظفر خان نور.
په کابل کې د زرغون بهیر په دفتر په پرونی برید کې د وژل شو شمیر شولو ته رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر لیکلی په برید کې 50 کسان جوبل شوي هم دي. د زرغون بهیر مشر او د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال څوکۍ ته نومان امر الله صالح له دغه بریده ژوندی وتلی و. تر اوسه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. په ورغزو کې د زمکلان د ماین چاودنې دوه کسان زخمین کړي دي. د سیمې یو امنیتي چارواکي مشال رډیو ته وویل پیښه نن د بر ورغزو په چپر علي خیلو کې شوي. زخمی شوي دواړه کسان ورونه دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې د اگست تر میاشتې د استعفا ورکړي ګنې ملاتړي به یې اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې د ملیان مارچ په نوم جلسې ته په وینا کې تور ولګاوه چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې اوسنی حکومت ته واک ورکړل شوی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشق اوان پر مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې د ګډوډۍ پیدا کولو پر ځای دې د خلکو د اصلاح لپاره کار وکړي. د ګرانۍ بیروزګارۍ او د حکومتي تګلارو ضد د پاکستان مزدور کسان پارټۍ له لاهوره پیل کړی لانګ مارچ پرون په پینډه کې پای ته ورسید. د ګوند مشر افضل خاموش مشال رډیو ته ویل د حکومت د ناسمو اقتصادي تګلارو له وجې هیواد له مالي بحران سره مخامخ دی، خو حکومت دریز لري چې اقتصادي ستونزې ورته له مخکنیو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې په برخه اخیستونکو کاندیدانو غږ کړی چې په قانوني او عادلانه توګه د انتخاباتي کمپینونه ترسره کړي. ادارې نن په یو بیان کې رای ورکونکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي چې د ښځو په ګډون د افغانستان خلک له جمهوري لارو د خپلو غوښتنو د څرګندولو جوګه شي. په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د نایجیریا دولتي ټلویزیون وایي د بوکو حرام ډلې مشکوک وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. ټلویزیون پرونو وی لومړی حمله تر جنازې د خلکو د ستنېدو په وخت شوې. د سیمې یو انتظامی چارواکي محمد بولاما ویلي د خالی په ورځ په شوې حمله کې یو لس کسان جوبل شوي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان ظفر خان او د تکنیک په برخه کې ملګرو ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو ته مینا سلامونه هر چرته چې خاد باد بریالي اوسئ.